السلام علیکم دی ازادي رادیو ماخمنه خبری مجلې ته خرغلس د خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وایي هغه کس نیولې دی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمیر نورو چې ده د بغاوتګرو کلمه ورته کارولې ده په ګټه تنظیم کړی و. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړ چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر او عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی ټپي شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. په همدې حال کې ویل کیږي چې پاکستان خپل شارج دافیر احضار کړی او سلام مشورې ورسره کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. د متحده عربي اماراتو رسنیو خبر ورکړی چې دا کتنه پرون په ارشتي مانۍ کې وشوه او دواړو خواوو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د دفاع سرپرست وزیر د شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اماراتو ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې ښاغلی یعقوب د دې سفر په ترڅ کې په اماراتو کې له یو شمېر ډېره افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. له دې سره هم مهاله پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د شنبه په ورځ له هیواده د وتلو اجازه ترلاسه کړه. ځینو سرچینو ویلي دي چې ښاغلی کرزی ښایي لومړی په اماراتو کې یوه دمه وکړي. د طالبانو د دفاع د وزیر کتنې ځکه ډېر بحثونه پارولي دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هم په اماراتو کې اوسیږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې مولوي یعقوب به د هیواد له پخوانیو ولسمشرانو سره وګوري که نه. په نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د اور لګېدو له کبله ډېر مالي تاوان پېښ شوی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې نن په مکه کې سیمه کې په اور پېښه کې د څو تراکتورونو په ګډون یو شمېر وسایل له منځه تللي دي. د دوی په وینا مخکې له دې چې اور څو ساعته وروسته مړ شي، د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو ته یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالي تاوان واړاوه. د دې پېښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. روسل دې چې د ایران لوی څارنوال په دې هیواد کې د تیرو یولسو اونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا گشت ارشاد د پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ. د دې ځواک برخلیک لا هم روښانه نه دی. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس د شنبه په ورځ د لوی څارنوال جعفر منتظری له قوله خبر ورکړ چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی، خو په بل ورځ ایرنا خبري اژانس د هغه داوی نه خبره کړه چې وایي گشت ارشاد په عدلي او قضایي ادارو پورې هیڅ راز تړاو نه لري. له دې وروسته تر اوسه د لانج منځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم د گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 نیټه یې په توقیف کې سا ورکړه. او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسلوالې ډلې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یو جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي تښتولي دي. د پولیسو ویان ګامبو ایسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایکام جی کلی کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه. د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام او یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس په روغتون کې دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د پوهنتون استاد پرویز خلیلی په یو تلویزیونی خبرونه کې پر طالبانو له انتقاد وروسته لا درکه شوی دی.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن هم میفهمن، نه سنت هم میفهمن، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر پر هغو څرګندونو نیوکې چې وایي له ملایانو که ازموینه اخیستل کیږي باید د الوزول شویو ماینونو په معیار وي.
اوس نو ته ورته وایه چې امتحان راکړه او هغه حافظ د ټولو مسایلو هم نه دي. د هغو د امتحان درجه به دا چا څومره ډېر ماینونه پټاو کړي هغه ډېر ممتاز دي.
په کابل کې د پاکستان پر سفارت له برید وروسته اسلام آباد خپل شارج دافیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. نامتو سندرغاړي نغمې په یوه نوې سندره کې له افغان نجونو او میرمنو سره یووالی څرګند کړی.
اوس مې داسې تم په مزې بیا وزرې مړتړې چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی
نور را پرونه هم لرو اور دو تیرا سرا وسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د راپورونو برخه ته طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته بيولای نو موري په یو ټلویزیونی باس کې د طالبانو پر اوسنی رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول کیږي د کورنۍ وغړی ازادۍ رادیو ته ویل دوی نه پویږي چې هغه اوس چیرته دی خو د طالبانو استخباراتو ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولای په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
20,000 انسان که خودشان نه قرآن می فهمن نه سنت می فهمن نه اجماع نه قیاس بنام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته
بخاطر د پوهنتون استاد او د سیاسي مسائل شنون کې پرویز خلیلی دی هغه په دې ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو له سختونی وکورسته پرون لخپل کور ونیول شو د کورنۍ یو غړی او یو نګدی ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختی نیوکه وکړه او ویل یو ډلې د افغانستان ټول ملت ګراونی ولې هغه ډله چې د په خبره د اسلام پر روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي رادیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولې هغه په یو لاند پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلی موږ بي خيتري نه یو خبر د ویلو دا چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی ترنیوک ورسته د څو مودې لپاره نیولې او چې بیا تر خوشی کې دور سل افغانستان ووت طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې لامل د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عرب اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولای شي چې د افغانستان په سیاست اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي نو موري دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړي چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپل رسمي ټویټر باندې خبر کړي د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي د افغانستان وګړي دي په افغانستان کې حق لري هم یې په اقتصاد کې حق لري باید خپل توان او وس و نسبمي او زمينو ته مساعد شي هم یې په سیاست کې برخه لري باید برخه واخلي هم په نظامي اړخ کې سهم لري باید د وطن ته خدمت وکړي د وطن څخه دفاع وکړي
ترخوای طالبانو د تماس پونوم یو کمیسون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خوانی او سیاسيونو یو غوښتنه چې وطن تراشي خدا په تاسو حال کړه چې د دې کمیسون لاره یو شمیر په خوانی لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتل دي طالبانو هم دا ډول راستنو شو یو او په افغانستان کې پات شو یو په خوانی لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه دا ورکړي د طالبانو د نړیوال ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټول قومونه او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وايي د بهرنیو په خوخه جوړیدونکو نظام ته غاړه نه کړي
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
د طالبانو د حکومت د لوړو زکړو د سرپرست وزیر روستیو سرګندونو ته یو شمیر د پوهنتون استادانو او ځوانانو تون خبرګون خودلې دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې کلونه کلونه زکړې کړي او د خپل وړتیاو د لوړولو لپاره کار کړی خو د لوړو زکړو د وزیر روستیو خبرو نه هلي کړي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات کې د تحصیلي اسنادو د ارزونې موضوع ته په اشاره سره یوې غونډې ته ویل هر چا چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه الوزولي وي هغه ډیر ممتاز دی
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ورستۍ او سرګندونه تخبرګونونه نو موري تازه وی غونډه د وینا پر مهال هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه چولي وي ممتاز کسان یاد کړه د پوهنتون یو شمیر استادان او ځوانان د نوموړي دي خبرو نه هلي کړي دي په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد عبدالوارث راتمن ازادي رادیو ته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته نه هلي کوي
دا ډول بدمرغي خبرې کولای شي چې خطرناک پایلې ولري دا ډول سرګندونه کولای شي چې د افراطیت فرهنګ تلمن وو په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دا ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکي لبه مرغه سمنوي
په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان هم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستۍ او څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا ډول څرګندونې د ځوانانو پر روان منفي اغېز کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
داسې اثرات او داسې خبرې د ځوانانو پر مورال باندې منفي اغېز کوي. زموږ هیله دا ده چې هغه کسان چې د دوی سره په ایډیالوژي کې شریک دي او د دوی لپاره کار کړی دی هغو ته ارزښت قایل شي او دوی په تدریج کې د هغو قدر وکړي. خو پرتله کول یې د تحصیلي کارو سره چې ځوانان مایوس کوي زما په نظر باندې دا بدې اغېز کوي.
د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې یوې غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي
چې د سربندې کړه د بیا یا ولسوال دی یا کومندان دی شل کاله په سړیا کې تیر کړی دي. اوس نو تور ته وایي چې امتحان راکړه او هغه حافظ د ټولو مسایلو نه دی. نو ګناه خو به دا نه شل کاله د کفارو مقابله کړی دی. د هغو د امتیاز درجه به دا یې چا څومره ډېر مینونه پټاو کړي یا ډېر ممتاز دی.
موږ هڅه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي نظر واخلو، خو نوموړې د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې وې چې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان پر سفارت د حمله په تړاو د یو کس د نیولو خبره کړې، پاکستان خپل شارج دافر د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته وربللې. پاکستان ویلي دی چې د دې پیښې په اړه په مستقل ډول او همداراز له طالبانو سره په ګډه پلټنې کوو. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
پاکستان نن اعلان وکړ چې په کابل کې دغه هیواد د سفارت شارج دافر د جمعې د ورځې له بریده وروسته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عبید الرحمن نظامانی چې په کابل کې له مرګونی حملې روغ ووت د رسمي خبرو او سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورګرځېدلی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت ویلي چې د دغه برید په تړاو یو کس نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پانه د دغه کس نیولو خبر ورکړی او ویلی دی چې هغه بهرنی او د داعش غړی دی. مجاهد همداراز ویلی چې بهرنیانو د پاکستان د شارج دافر د وژلو لپاره په برید کې لاس درلود. د دې برید هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ رامنځته کول بللی دی. داعش ډلې ته نږدې شبکو د یک شنبه په ورځ په ټلګرام کې د دې برید مسؤلیت ومانه. د دې ډلې په ادعا دا برید د دوی دوه نښه ویشتونکو په چریکي وسلو کړی و، خو پاکستان پرون وویل چې په دې اړه په مستقل ډول او همداراز د طالبانو له چارواکو سره په ګډه څېړنې کوي چې آیا په دې برید کې په رښتیا هم داعش لاس درلود او کنه. راپورونه وایي د دسمبر په 2 د پاکستان پر شارج دافر په داسې حال کې لې یوې نږدې ودانۍ ډزې وشوه چې عبید الرحمن نظامانی د سفارت په انګړ کې و. په دې برید کې نظامانی روغ پاتې شو، خو یو ساتونکی سخت ټپي شو او یو ورځ وروسته د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې پاکستان ته یوړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریت په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات د تروریزم د ورپیش ګواش و بلنه شبل لیده. نظامانی کرمیش وروسته لدی چې د منصور احمد خان د ماموریت دوره پوره شوه په کابل کې کار پیل کړ. پر منصور احمد خان یو شمیر افغانانو تور لګاو چې د طالبانو د حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کارنده کروي افغان معلول خځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن پر خپل ټویټر ولیکل د خځو ته باید ډیره پاملرنه شوي وي، خو د خوښینه ده چې نوموړې خځې له ټولو هیرې شوې دي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان نجونې او خځې په خپل هیواد ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي، خو طالبان دا ادعاوې نه مني.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز د افیره چلو دوهی فعالیت کوي د افغان معلولون جون او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیواله ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر معلول خوځو سره خبري کړي وای متاثر شوی چې د ټولنې دا قشر چلو ټولو ډیر پاملرنې ته اړتیا لري ل یاد وستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد کورنۍ او ټولنې سره مرسته وکړي. د دسمبر دویمه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلولو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه ښځې چې په خپل هیواد ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي افغان مېرمنې دي. د سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو ډله فعالانو د برېښنایي صدر اعظم رشی سوناک ته ولیک لیږلې او له هغه یو وخت چې په افغانستان کې له ښځو سره جنسيتي تبعیض وننګوي. د ښځو د ائتلاف د برېټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یو غونډه جوړ کړي. د لیک کې صدر اعظم رشی سوناک ته د هم لیکل شوی چې څو هغه افغان نجونو او ښځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي له دې هیواد د وتو او په برېټانیا کې د ژوند کولو زمينه برابر کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوا یې راپور جوړ کړی وای د لیک او یو ډیرو بانفوزه افغان جون او خوځو لاسلیک کړی خو د دوی نمونه یې نه دی لیکلي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي افغان جون او خوځې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورسره بل زیاتیږي. د طالبانو په افغانستان کې د جون او خوځو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورسره بل د اندېښنو د زیاتېدو په اړه و پختل خو وایانتو یانو یې ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوځو ته حقونه ورکړي. په افغان جون او خوځو د طالبان ورسی بندیزونه خزینه خاري حمامونو تفریحي پارکونه او سرپټو لوبغالو ته د دوی پتلو بندیز شامل دي. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځې تړلې له محرم پرته د خوځو په لري واټن سفر بندیز لګول او مخ پټول هم اجباري کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوی بای نن په داسې حال کې عملی شو چې لویدیز هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوي رقم کړي. خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي دا پریکړه یعنې د جی اول لوري ټاکل شوی بای به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ورستی حد د ټاکلو هر کله کړي. د موضوع جزئیات اسمت ساروان اوروي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي د چارو سلاکار د یک شنبه خو ورسول هیواد به خپل تیل پر هغه به و نه پلوري چې لوی دي سوال ورته ټاکلې ده. حتی که په دې خاطر روسیا مجبور شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیا د تیلو د تولید لپاره په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د وسترو صنعتي هیوادونو ټلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $80 بیا وټاکله. خو ویلی و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیا بعد $10 ته راکشته تل شي. اروپایي اتحادیې هم د روسیې تیلو ته د بیل ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بای د ټاکلو هرکلای کړي. خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د $80 بای ټاکل به ل جګړې څخه د روسیې پر اغرزولو لښ اغیس ولري. روسیې ویلي چې د خپل تیلو لپاره به نور پیرودونکو عمومي خو ل دې سره سره د پریکړه خطرناک او د روسیې د صادراتي تیلو د بای د کمولو لپاره د لویدیزو حکومتونو هڅه غنلې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپل عمو تیلو ته د لویدیز له لوري د $80 بای له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د زینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په $80 پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپل مشتریانو ته تیل په 15% تخفیف پلوري. د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 15% تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره $80 بای سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالټیک د سیمې هیوادونو پا په ورستي ورځو کې پر فرانسې ورسته لدی انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وړاندیز وکړ چې که روسیا د خبرو لاله د جګړې پر پای ته رسولو سلا کیږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګ پوری امریکایي چارواکی وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او د خزو پر کار بندیز لګولی، نامتو سندرغاړی خاپیری نغمه پر افغان خزو د دې محدودیتونو په تاثر کې یو نوې سندره ویلې ده. نغمه وایي د دې سندرې په ویلو سره غواړي له افغان نجونو سره همغږي شي او هیله لري چې ښوونځي د دوی پر مخ پرانیستل شي.
پاتکی گودرنا وزری ماتړی شپوت پاتکی گودرنا وزری
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د خځو او نجونو په ژوند کې راغلی. لښبګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې لا هم بندي دي. میرمنې په ډیری دولتي ادارو کې له داندو څخه منع شوي. د لری واټن د سفر پر وخت شرعي محرم او د اجباري حجاب خبره حتمی شوه. ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو ته هم په تک بندیز ولګیده. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان د اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه څوکړي چې د خځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه وژلي او شاتګ ته مجبور کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دی پاتې شوی. د خپل هنر په مرسته د خځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولې دي. پیژندل شوی سندرغاړي خاپیری نغمه تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر خځو لګیدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یو سندره جوړه کړې ده. نغمه د خپل نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه هدف دا و چې باید هغه ښوونځي چې زموږ د نجونو کانو په مخ تړل شوی دي د طالبانو دراتلو سره، هغه زید باید خلاصې شي، ځکه چې تعلیم او زده کړه په نورو شازو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی باید دا حق د جنو سوا نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتل چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوته ورسومه.
نغمه د سندره به ساز ویلې خواله
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته، په دې خاطر به موزیک ویلای د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام د موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودر دوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو فور مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهه تنزی، ځکه چې شته مهمار د ټولنې او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وایي د سندری شیر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنې دو سره چې نږدې شپارس میاشتې کیږي، دوی پر خځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتونیت کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان جنو او خځو د طالب حکومت د لګیدلو محدودیتونو په خبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ځنګل کبي کتاب بي قلم شي ګل شي وجدن در چی بي او بي شبنم شي شپو تا پات کی ګدرنا وزري ماتړي
و موریدل چې نومیالی افغان سندرغاړی خاپیری نغمه پر افغان خزو د لګیدلو محدودیتونو په تاثر کې نوې سندره ویلې ده او دا وایي چې د دې سندره بې موزیک ځکه ویلې ده چې غواړي طالب چارواکي واوري او ځکه طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولې. دا راپور تاسو کولای شئ چې په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. تاسو کولای شئ چې پر دې راپور سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منو اوریدونکو، دا خبری مجله ورسته یو شیبو تر رسیدلې ده. شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې ورسته راپور. د ماستودون په نوم ټولنیز شبکې په دې ورسېو کې د سلګونه زره خلکو پام ځانته اړولای دی. د ټولنیز شبکې ته ځینې د ټوئیټر د سیالې په سترګه ګوري، خو ځینې نورې په کارولو کې پیچلتیا د پرمختګ خنډ بولي. اسمت څروان او د موضوع تفصیل.
د انټرنیټ له ودې او لا عام کېدو سره خلک د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره په نویو پلیټ فارمونو پسې ګرځي، که څه هم اوس ټوئیټر، فیسبوک او یوټیوب د نظرونو د تبادله تر ټولو ستر پلیټ فارمونه دي. خو په ورستیو کې د کلب هاوس په شان ځینې نور پلیټ فارمونه هم جوړ شول. تر ټولو تازه د ماستودان په نوم یو پلیټ فارم دی چې په ورستیو کې د ډیرو په خوله کې دی او ځینې د ټوئیټر رقیب بولي. که څه هم دا ټولنیزه شبکه تازه نه جوړ شوې، خو په ټوئیټر کې له ورستیو جنجالونو وروسته د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د ایلن ماسک له لوري په لسګونو میلیارډ ډالر د ټوئیټر له رانیول وروسته ماستودان له رامسته شویو شرایطو ګټه کړې ده. د ټولنیزه شبکه وایي چې اوس د کاروونکو شمیر تر 1550000 اوښتی دی، چې د هغو له منځه یوازې 210000 تیرونې ورسره یو ځای شوي دي. دا ټولنیزه شبکه ټوئیټر ته ډیر ورته والی لري. کاروونکي د ټوئیټر په شان پوسټونه لیکي، خو دغه پوسټونو ته چې ټوئیټر ټویټ وایي ماستودانې ټوټ بولي. او د نورو ټولنیزو شبکو د پلیټ فارمونو په شان خبرو شوو ټوټونو ته ځواب ویل کېدی، لایک کېدی او شریک کېدی شي. همدارس د دې ټولنیزې شبکې کاروونکي یو بل فالو کولای شي. خو دا ټولنیزه شبکه له نورو سره ځینې توپیرونه هم لري، او شایي همدا توپیرونه سبب شوي وي چې ځینې کسان په دې شبکه کې لار ورکوي او نه پوهیږي چې څنګه ورڅخه کار واخلي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، کولا شیرزاده مدنی ګرهار کومه زما سره کته هم د یو میاشنا یا د توخنا مخکې دا ویره و چې د ازادۍ رادیو مشورات به کته کیږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یو همدا ازادي وه چې موږ ته راپاتې وو. همدا ازادي رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغې نه خپل غږ وستل، موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بنده شوله. په دې هیله چې ډېر ځرې مشورات پیل شي، ځکه چې موږ ډېر داسې یعنې داسې هیله کوي چې موږ ورکړي اوسي، ځکه وچ بیخي یعنې قید شوي اوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځرې د ازادۍ راډیو له کپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي، د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبان نه چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم، زه فیدا محمد لغمانه يم د لشم ولسوالۍ د سیدل د دراتو نیمه. د
دغه ازادي راډیو چې بند شله شنبه پورس نه یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره فیسبوک دلار نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل ازادي راډیو چې ډیر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سرګل دراتو خصوصا د لشنګ لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولا یعنی ازادي راډیو ډیر اوادات زنګو او سوکونو د افغانستان کې د خطا اولاد راغې یواځنه ازادي راډیو پاتې و موږ ډیر خوشاله شو ازادي راډیو یعنی ډیر ژر پوره راډیو یعنی څخه پښوم سبای چې ما باندې ونه لګیدل
ستاسي پیغام ستاسي نظر.